د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې امریکا ته د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سفر څارلې چې په تو ورځو کې روان دي، او دا به هم واوري چې د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر سره د سولې پر بهیر شخیشي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د امریکا متحده ایالات وی واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مخامخ خبرې ونه کړي. او دا خبر هم لرو چې پاکستان نن 40 مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلی غیر رسمي بندیز ایسته شو، د ډلیز اعدام لومړی پیښه ده. د دغو یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه صاحب څخه.
ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې په کابل کې د ټاپي پروژې په اړه یو غونډه جوړه شي. په کابل کې د مدني ټولنې غړي په زابل کې د برمته شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، او په ننګرهار کې یوې 14 سلور کسان ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د رواني اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ټاپي پروژې وشتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبريالانو ته ویل چې د غونډه د افغانستان په کوربتوب د هند، ترکمنستان او پاکستان د استادیو ترمنځ جوړیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د یوې نلیکې په وسیله د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د خپلو هیوادونو د مسولینو یو غونډه په دې ورسېو کې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د 150 برمته شویو کسانو د رخصتي کېدو په برخه کې هڅه وکړي. د خزو او مشمانو د ملاتړ موسسې مرستیالې ریحانه عزیزی نن په دې اړه د یوې ناستې پر مهال خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه د دغو کسانو د خوشي کېدو لپاره لازمي هڅې نه دي شوي. یا د 10 افغان مسافر چې تازه له ایران څخه راستنه شوی وو، شاوخوا 40 ورځې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې په سر د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د مخپټو وسلوالو لخوا برمته شول. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د 1993 کال په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق 212 قضیې ثبت کړي. د دې ادارې مشر یار محمد حسین خیل نن د خپل کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د دغو قضیو په تور 29 کسان نیول شوی دي. نوموړي وویل چې د سرنوالۍ 433 قضیو په اړه قانوني اجراءات هم کړي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د 14 لامل سلور تنه ملکیان اټپیان شوی دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د بهسود ولسوالۍ د دامن پسیمه کې پر یو صرف موټر د ماین 14 شوی چې لامل سلور تنه اټپیان شوی دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
پاکستان نن 12 مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلی غیر رسمي بندیز ایسته سو، د ډلیز اعدام لومړۍ پیښه ده. د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې یوازې ترورستان نه وو، بلکې قاتلان او په نورو وحشیانه جرمونو کې ککړ خلک هم وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په 12 د اعدام پر سزا لګېدلی غیر رسمي بندیز ایسته کړ. دا له هغه یو ورځ وروسته چې وسلوالو پاکستانی طالبانو په پېښور کې په یو حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل. له هغه راهیسې 8 کسه اعدام شوي دي، او له اعدام شویو څخه ډیرو یې په ترورستي جرایمو کې لاس درلود. خو تیره اونۍ دا څرګنده سوه چې چارواکو پریکړه کړې ده چې په اعدام محکوم سوي هغه بندیان چې د استیناف محکمې درخواستونه رد کړي دي هم په اعدامېدونکو کې شامل کړي. د بشري حقونو ادارو ویلي په پاکستان کې د اعدام محکومیت د باور وړ نه دی. په پاکستان کې 8000 کسان اوس مهال په اعدام محکوم دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په لاهور ښار کې پر دوو کلیساو پر وروستي بریدونو خواشینی څرګنده کړې، او دا یې غیر انساني ترورستي عمل بللی دی. وړمه ورځ د پاکستاني طالبانو دوو ځانوژونکو په لاهور ښار کې د دوو کلیساو مخې ته چاودنې وکړې، اولس کسان یې وژل او لږ تر لږه اویا نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دا بریدونه د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې د دوی ماتې ښیي. په تیر جون میاشت کې پاکستان اعلان وکړ چې د وسلوالو پر ضد یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دوی پر وسلوالو د فعالیت ساحه راتنګه کړې ده. پرون پاکستانی پولیسو په لاهور کې له یوې عیسوي اعتراض کوونکو سره له نښتو وروسته د هغوی پر ضد اوښکې بهیونکی ګاز وکاراوه. له بریدونو وروسته پارېدلو عیسویانو دوه کسان چې دوی ورباندې په بمي چاودنو کې د لاس درلودلو شک کاوه ژوندي په اور وسوځل. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مستقیمه خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي جین ساکی پرون دا خبره کړې ده. ساکی دا تبصره یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو د سوریې د کورنۍ جګړې د ډیپلوماټیک هواري د موندلو لپاره د اسد له رژیم سره خبرې کېدای سي. جین ساکی وویل واشنگتن په هر ډول خبرو اترو کې د بشار الاسد د حکومت د استازو د ګډون اړتیا منلې، خو دا به هیڅکله خپل له بشار الاسد سره خبرې نه وي. واشنگتن څرګنده کړې چې په سوریه کې لومړیتوب د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر ضد جګړه ده. د سوریه کورنۍ جګړه اوس پنځم کال ته داخله شوې چې په دې پنځو کلونو کې په دې جګړه کې سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپلې رای کاروي. دا انتخابات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کارونو په اړه د یوې ټول پوښتنې په توګه هم ګڼل کیږي. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند د صهیونیت اتحاد له ګوند وروسته دویم ځای لري. بنیامین نتنیاهو پرون وویل څو چې په واک کې وي اجازه به ورنه کړي چې فلسطیني دولت جوړ شي. د زیاته کړه
אני חושב שכל מי שהולך להקים היום מדינה
פלסטינית. זמה פפיקר הרחה צוק צ'י דה פלסטיני דאולת ג'ורגולו לפרה חרקת כבי, או יא גוארי לדים זה כיבוב זה, גוארי דה אסלאמי צחתרי דו טרוריסטנו תם זה כבר כלי, צ'י דה ישראל פרזד המלי וכלי, דה פתירו צוק הלונו כי ג'ורסווי חקיקת תי, הרחה צוק צ'י פדיה נפו היג'י להקיקת הסטרגי פתבי.
השמאל עושה את זה, הוא טומן את ראשו בחול פעם אחר פעם.
نتنیاهو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ایران سره د هر ډول اټومي موافقې پر وړاندې هم خبرداري ورکړې دي. او ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا، چین او جاپان د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په خپلو کې سره وګوري. دا په تیرو درې کلونو کې د دوی لومړی درې اړخیزه غونډه ده. دا کلنۍ خبرې د وروستي ځل لپاره د 2012 کال په اپریل کې سوي وي او له هغې وروسته د سیمو پر سر د شخړو او تاریخي ناندریو له کبله ځنډېدلې وي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه بیان کې ویلي دا درې اړخیزه غونډه به د مارچ په 28 نیټه په سیول کې جوړه سي. نوموړي ویلي تمه لري چې دا غونډه به د درې اړخیزې همکارۍ د سیستم د بیرته فعالولو لپاره یو فرصت وي.
دا ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د اکرام مسکنیار په تخنیکی لارښوونه مختوړه. وړاندې مو د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د امریکا د سفر د اجنډا له جنو جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې د ولسي جرګې اجرایي پلاوی له ولسمشر سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. د پکتیا د امنیت قومندان څرګندونه لرو.
د داعش خو الحمدلله په پکتیا په ولایت کې هیڅ نشته.
مزار شریف په تربیه ونی پلنډه موده کې د شاوخوا 200 زره کسانو کورپوي. په پاکستان کې موده 1200 کسانو له اعدامه خبرو او د سپورت په 19 پروګرام کې د کرکټ په اړه مطالب لرو.
د موږ اته کسان تقریبا بیټسمینان وو. دغه کسان چې کلونه کلونه په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده او دغه څه نړیوالو لوبې لیدلې دي، دوی په کومه لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ؟
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د ولسمشر په بلنه واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په کمپ ډیوډ کې د اشرف غنی او عبدالله کوربه وي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر به د امریکا د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر بارک اوباما سره د امنیتي او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست هیله مندی چې ولسمشر اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې امریکا دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عابدی ازادي راډیو ته د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د لیدنې کتنې په اړه وویل.
د افغانستان د رئیس جمهور سفر امریکې ته د لپاره ځي چې هلته مونږ امنیتي او اقتصادي مسایلو په هکله د ایالاتو متحده امریکې سره خبرې کوو او هیله من یو چې د امریکې همکاری په افغانستان کې لا ډېر پراخ شي.
تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر د اجنډا په اړه په راتلونکو ورځو کې نور جزئیات خپره شي. لبل پلوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې افغان او امریکایي چارواکي به د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي پراختیا او د افغانستان د سولې له بهیر څخه د امریکا د ملاتړ پر مسایلو وشخیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمه واوریدل چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په امریکا کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړي. بل لورته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو کې پرمختګونه شوي دي او ډېر ژر به له دې ډلې سره مخامخ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې مشر هم وایي چې حکومت باید د سولې په اړه پرمختګونه له خلکو پټونه ساتي. اسد الله الدین له کابل له نورو جزئیاتو سره.
بله شبر صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی به سبا له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري ترڅو د سولې د روانو هڅو په اړه له وروستیو پرمختګونو خبر شي. ولسی جرګې له دې وړاندې انتقاد کړی و چې حکومت د سولې خبرې له ملت او له دوی نه پټې ساتلې او اوس هڅه کوي چې دوی د دغو خبرو په جزئیاتو خبر شي. ولسی جرګه دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان ته یو دوه ورځنی سفر درلود. دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو غیر رسمي سفر باندې هند ته تللی و خو هلته یې د سولې په اړه خبرې درلودې. د خده چې په دې برخه کې د ولسی جرګې د دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی لنډې خبرې واورو.
یمو خو هله توقم دا ولکم د ملت نمندګانی له ملت نه بغیر صلح څوک نه راوستلی سي او نه کېدلی سي. خه خبره بدای سي د ملت نمندګان په هر موضوع کې دوی شریک وو سي کې دوی سره مشوره وو کې چې موږ په اساني سره وکولای سو سي غو درستي پالیسی ول سره شریک وو. سبا رئیس جمهور سره ما ملاقات هم دا خبره وسو مطرح کوو. د چهارشنبه پورې صلح علي شورا چې موږ غواړو یو سره موږ دا خبره کوو سي بغیر د ملت نمندګان او یو ډول مجلسین ما سیوا به څوک دا صلح نه بیا کولای سي او نه راوستلی سي.
لکه څنګه چې د ښاغلي احمدزی په غا کې هم اوریدونکو واوریدل، سبا چهارشنبه ولسی جرګه پلان لري چې د سولې عالی شورا لوړپوړي چارواکي د غونډې ته عمومي غونډې ته ورغواړي او د سولې د پرمختګونو په اړه ورڅخه وضاحت وغواړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسوي کې د افغان حکومت څو چارواکو ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې ورسوي کې تیر ورځ د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل چې په دې نږدې ورځو کې بل طالبانو سره خبرې پیل کړي او ویل چې دا مهال په دې خبرې روانې دي چې دا خبرې چیرته او په کوم شرایطو سره ترسره شي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې د مارچ په میاشت کې به افغان حکومت وتوانېږي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو په همدې حال کې یو اندېښنه دا ده چې خلک د ملي شورا غړي او عام خلک دا ویره لري چې حکومت باید د سولې په خبرو کې لاسته راوړنې قرباني نه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید دا په ډاګه کې چې د سولې په برخه کې طالبان مخاطب دي او که د پاکستان استخبارات. ښاغلی مسلمیار وایي که چیرې د طالبانو سره سوله کیږي دوی هرکلی کوي، خو که چیرې د سولې په برخه کې پاکستان ته امتیاز ورکول کیږي دوی ورسره مخالف دي او وایي چې دا سوله به نتیجه هم ورنه کړي. خدای چې د ښاغلی مسلمیار لاندې خبرې هم واورو.
مونږ هیڅکله د سولې د خبرې مخالف نه یو. مونږ او زمونږ ډله د هر چانه او د هر چانه زیات مونږ سولې ته ضرورت لرو. یو ځل بیا تکرار کوم چې دویم پاسپورت نه لرو. پدې ملک کې اوسېږو. صلح په کوم معنی؟ موږ وایو که مخاطب طالب وي، زموږ د سولې ضرورت ده او د طالبانو سره کښېني، بالکل موږ بدرګه کوو، حمایت کوو، په طالب سره دې خبرې وشي، طالب سره دې روغه وشي. که مخاطب پاکستان یا د پاکستان استخبارات وي، نو موږ په دې رابطه قانع نه یو چې طالب دې راشي سوله دې وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همغږي رامنځته شوې او سیمه هم اوس په دې پوه شوې چې که په افغانستان کې امن راشي نو ټوله سیمه امن کېدلی شي، او د دې لپاره چین، قطر او د پاکستان او دغه راز سعودي عربستان د مرستو یادونه شوې ده. بلې چې برسې
مننه. اسدالله الدین و چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي او ولسمشر اشرف غنی د لیدلو په ارتباط معلومات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې اداري پلاوي سوال ولسمشر اشرف غنی سره په ار کې د سولې پر روان بهیر خبري وکړي. د هلمند امنیت قمندان یو شمیر هغه وسلې او چاودیدونکي مواد رسنیو ته نن وښودل چې د ذوالفقار د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. زموږ همکار په دې اړه لسیمي راپور لري.
په تیرو دوه ورځو کې پولیسو په لسګونو مله درنې او سپکې وسلې چې په ذوالفقار عملیاتو کې نیول شوي دي رسنیو ته وښودلې. د سې شمې په ورځ د هلمند امنیت امیر په زرګونو فیر مرمۍ، یو زیکویک، یو 15 ملي متر توپ، پیکاوي او ګڼ شمېر کلاشنکوفونه رسنیو ته وښودل چې په وینا د تاریخ ناور او سیستاني په سیمه کې د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې نیولې دي. سمنوال بچا کول بختیاری ازادي رډ ټول په نیول سو وسلو کې د افغان پوځ یو مل امریکایي وسله او یو بل مل د پاکستان د پوځ سلاح هم شته. هغه په دې اړه چې د ملي اردو وسلې او په زرګونو فیر مرمۍ به وسلوالو د کومه کړې وي څونول. بختیار ول د هلمند پولیس ډیر لستراونی لري او هر ورځ د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو لپاره نوي پلانونه جوړوي.
دغه سلاګان چې دا نن تاسو ولیدل او ګوري دا د ذوالفقار عملیاتو په نتیجه کې چې زمونږ په سیستاني او په تاریخ ناور کې شدید عملیات زمونږ روان دي. یو مل زکویاک دی، یو مل د شکا ده، یو مل لا کې تنداز دی، تو په افتا دو پنګ دی، څلو کلشن کوپونه دي او نور مهمات په زورونو مهمات. یو ام سنده زمنګ یو مل سره مونږ غنی ولا دی پاکستاني سره چې د اردو ملي د پاکستان استفاده ته کوي. هغه مونږ په دې جنگونو کې نیولې دي چې دا نن تاسو ولې درې
وسلواله طالبان هم د ذوالفقار د عملیاتو په ضد د یو شمیر بریدونه او مرګ ژوبل د اړولو ادعا وکړي. خو د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وای عملیات ته دوی په ګټه روان دي او تر دې دمه دولتي سرتیرو د وسلواله په نسبت د وشت مرګ ژوبل کچه صفر ده.
زه تاسو د مطبوعاتو د غارنه دا خبرتیا اوس ورکوم چې هغه چا چې په اسمت بازار کې ځلې جوړ کړې دي، هغه چا چې په باندې تیمور کې ځلې جوړ کړې دي، د افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زړه کې د خدای پاک رضا و د دوی له وجود څخه داسې مې هم پاتې. یو متل د وای په جنگ کې الوان بخښل کی کنه، مګر ما ضایعات لرو ولې دښمن زموږ نه سات چند ډیر.
چرواکی وای د عملیات چې په اصل کې په شمالي ولسوالیو کې د وسوالو د پټنځینو د لمن جوړولو په ضد پیل سی ترغه دوام کوي چې امنیت ټینګ سي. خو کتونکې وای کچیر عملیات دغه ټکنی پر مخ ولاړ سي او د وړو موسم ته نږدې چې هوا ګرمیږي د وسوالو هډې لمن ځولاړې نسی، جنگونه به زور واخلي او جنې سیمو به برته د وسوالو په ورکه کې ولبیږي. خو دولت مسولین وای د عملیاتو ټکنی پر مخ تک د وسوالو لخوا د کرل سو مینونو خطر او د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه ده.
د هلمند امنیت د پکتیا امنیت ته مخه کوي. په پکتیا کې د امنیتي وضعیت او د راتلونکو حمل لپاره د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ لپاره سمو همکار داوود تپان د پکتیا له امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل سره مرکه کړې ده چې په مورته راګرځوم. البته د مرکه په پیل کې د پکتیا امنیت قومندان څرګندونه کوي.
د پکتیا امنیت او راستل بل ورځ مخبخه کیدو ده. الحمدلله د پکتیا دی ولسونو په خې همکارۍ سره د پکتیا په ولایت کې نسبت نور ولایت ته نسبت تیرو کلو ته امنیت ډیر ښه ده او ورځ په ورځ ښه کیږي.
د ولسونو د همکاري تاسې څومره هڅوي خپلو کارونو ته؟
یعنی ډیره همکاري د ولسونو ده چې نن ورځ پکتیا کې امنیت ده. وخت چې ولس موږ سره نه وي، ولس د خدای نه خواسته موږ سره مخالف وي، نو موږ به امنیت نشو کار کورته عسکر ودرو هم موږ امنیت خو لله هم اوس ولس له طالبه مخ ګرځولای خپل بچیانو باندې، خپل پولیسو باندې، خپل مسله قوتو باندې باور پیدا کړای او موږ هم دا په عمل کې ورته ثابته کړی چې موږ ستاسو خدمتګاران یو، ستاسو بچیان یو، د وطن په خدمت کې یو. محلي پولیس حتی په سطح د نمونې زموږ چې کورنیو چارو وزارت کې یو دوه هفتې مخکې سیمینار درلوده، حتی نمونه د مثال د پکتیا محلي پولیس یاد سو چې پکتیا کې په افغانستان کې محلي پولیسو خصوصا په جنوب شرقي زون کې کنه دی جوړ کړي خو بل خصوص بل خصوص په پکتیا کې چې دا زمنګ دی پوره دی پکتیا دی ولسونه پوره دی دی پکتیا دی مقام دی ولایت دی پوره دی خو خزیره ده نو بنان په ډیر دی بوده همیشه دی ولسونه غوښتنه داده چې موږ ته ملي پولیس محلي پولیس تعداد راځيات کې څو نور هم خامنیت ولرو
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې ولسونه تاسو ملاتړ کړي د پرځای د وسلواله ملاتړ وکړي نو دلته د داعش خبره هم کیږي دا مسایل تر کومه بریده پر تاسو ته
خو پوهېږي چې اوس تعلق خپل ماهیت له لاسه ورکړی او د ولسونو په څنګ کې چې دوی ولسونو ته فریب ورکړی یا دوی ولیدلی اوس دوی خپل هم پودي پودي چې موږ چټي راپورته شوي یو او ولسونو نه هم ولسو کې باور نه لري اوس ولس ډوډۍ ورته نه ورکوي د دوی ملاتړ نه کوي او د داعش خو الحمدلله الحمدلله په پکتیا په ولایت کې هیڅ نشته او دا نتیجه هم نه لري د پکتیا ولسونه له خپلو مسله قوتو سره ولاړ دي خپل دولت سره ولاړ دي
د خلکو له همکارۍ تاسو یادونه کوئ ستاسو ډېر ترې ریاضي یاست د خلکو همکارۍ جلبول هم غټ کار ته ضرورت لري دا کوم کار اوس خلک تاسو سره همکار پاتې شو
موږ خلکو ته وښودله چې موږ د دوی خدمتګاران یو د دوی په خدمت کې یو وخت نا وخت دوی مراجعه کړې ده که څه ستونزه څه مشکلات دي موږ په ورین تندي باندې په ما وخت او زمان باندې د دوی هغه مشکلات رفع کړي دي او هغه مجرمین یا هغه سارقین یا هغه قاچاقبران چې موږ نیولې دي هغه عدلي او قضایي ارګانو ته سپارین دوی لیدلې زمونږ کړنه لیدلې ده چې د قانون په چوکاټ کې ده د شریعت په چوکاټ کې ده نو بنان موږ خپل دود و دستور و رسم و رواج هم لږ نه نه چول همیشه هم له خپلو خلکو سره مشورې کړې نو بنان په دې ارتباط باندې زمونږ ولسونه له موږ سره همکاري لري ښه بېلګه یې دا ده چې د ولسونو همکاري د جرایمو په چټډو کې ډېر ښه نتیجه ورکوي
د راتلونکي پسرلي په اړه راته وایي د وروستۍ پوښتنې په توګه چې په راتلونکي پسرلي کې تاسو څومره امادګي لرئ ملکي او نظامي ادارو ترمنځ د همغږۍ په صورت کې
دا چې زمونږ مشرانو څو ورځې مخکې موږ په وزارت کې سیمینار درلودو او بیا رئیس جمهور سره ولیده یغو د ټولو هدایت هم دا چې تاسو باید ښه همغږي ولرئ هغه که موږ دلته هم چې موږ له خپلو مسؤولینو سره قمندان صاحبانو سره مدیرانو سره جلسه درلوده هغوی نه هم دا وغوښتل چې تاسو په خپل مابین کې باید ښه همغږي ولرئ چې دوی ټولو موږ ته دا ډاډ راکړی ده او دغه جلسه چې موږ په مقام د ولایت کې لرو د والي صاحب تر مشرۍ لاندې په دې کې هم موږ همیشه په همغږۍ باندې ډېر تاکید کوو کوشش کوو چې یو ښه همغږي ولرو وخت چې موږ ښه همغږي پیدا کړه په دې وخت کې بیا کولی شو چې دښمن رخنه ونه کړي مخکې له دې نه چې خدای نخواسته دښمن خپل مخې ته ورسېږي موږ یې په نطفه کې خونسا کړو او د آینده کال لپاره دغه موږ په دې ژمي کې له دې نه استفاده وکړه تعلیمات خپل وکړه اکمالات هم وکړه او خپلو قمندانانو سره وغږېدو هغه ستونزې او هغه چالشونه هغه مشکلات چې موږ درلودو هغه په ګوته کړه څو د آینده کال لپاره موږ مشکلات ونه لرو
مننه
سلامت شي کور دی ودان
د پکتیا امنیه قمندان سلمی اوریاخیل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
ټاکل شوی دی چې سبا نه بل سبا د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندستان استازي د ټاپی د پروژې په ارتباط په کابل کې غونډه وکړي په همدې اړه نن د بهرنیو چارو په وزارت کې یو غونډه جوړه شوې و زموږ همکار اجمل تورمان را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي مهرباني تورمان سي
بل شیبر سپتا سي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه مو چې وویل د ټاپی د غړو هیوادونو د وزیرانو یو وشتمه غونډه ټاکل شوې چې را روانه پنځشنبه یعنی سبانه بل سبا په کابل کې جوړ شي ویل شوې چې په دا غونډه کې به د افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیران ګډون وکړي او دغه شان تخنیکی پلاوی به هم موجود وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د دغه ناس نه مخکې به یو بل مقدماتي استهامي خغلی مستغنی ویل چې په دغه غونډه کې به په دغه مسایلو خبري وشي
پدې نشست روی موافقتنامه سهامداران شرکت تاپی لیمیتد برای تسهیلات معاملات تجارتی
بین 4 سهمدار که در مرحله نهایی قرار دارد، همچنان روی اسناد داوطلبی به منظور ایجاد شفافیت و نوعیت قراردادها صحبت خواهد شد.
ټاپي پروژې لاري وایي کیږي چې له ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د غازو نلکي غزول کیږي. د راپورونو لمخې د دغه پروژې عملی کار باید په 2015 کال کې پایل او تر 2018 پورې ختم شي. هغه څه چې ډیر مهم دي په دغه کې شیبر سی بغدادي چې وایي په افغانستان کې اوس د بیکاری نه خلک ډیر سر ټکوي، ویل کیږي چې په دغه پروژه کې به شاوخوا 50,000 افغانانو ته د کار کولو زمینه برابر شي.
تورمن صاحب، مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو چې د می په میاشت کې په دې ارتباط یو مهمه غونډه رابولي، آیا دغه مقدماتي غونډې دي تر هغه وخت پورې؟
خی دغه مقدماتي غونډې وی، ولی زه فکر کوم چې په یو شمېر راپورونو کې دا هم ویل شوی چې دا به وروستۍ غونډه وي. نو زه داسې هم ویل کیږي که څه هم په دغه غونډه کې په دې اړه څه ونه ویل شول چې دغه شاید هماغه غونډه وي چې رامخته شوی وي.
اجمل تورمان، مننه. نوروز ته مخه کوو. بلخ ولایت ته ورځو او مزار شریف ته چې په څو راتلونکو ورځو کې به د لسګونو زرو کسانو کوربه وي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه.
د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد له زده رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوروز جشن او د ګل سرخ میلې لمانځنې لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی دی. منیر وایي چې د نوروز لمانځنې پر مهال بلخ ولایت به د سلګونو زرو کورنیو او د باندنیو میلمنو کوربه وي. دا چې نوروز پخوانی آریایي جشن دی او اوس مهال یې هم نړیواله بڼه خپله کړې ده، سږ کال به هم د تیر کال په شان په لویو او شاندارو مراسمو ولمانځل شي. فرهاد ازدی راډیو ته وویل له دې سره چې د بلخ ولایت محلي حکومت د نوروز لمانځنې لپاره لازم امنیتي تدابیر په پام کې نیولي، تر دمه هیڅ ډول امنیتي تهدید یا د مراسمو ته نه دی متوجه شوی. منیر وایي چې د بلخ سرپرست والی په مشرۍ یو شپږ کسیز کمیسیون د نوروز لپاره د چمتووالي په خاطر جوړ شوی او د امنیتي برخې ترڅنګ په ښار پاکونه، په سرسبزۍ، تزئیناتو او فرهنګي برخو کې هم کار کوي.
سالهای گذشته حدود 200,000 نفر در مراسم
په تیر کلونو کې په بلخ ولایت کې د نوروز په جشن کې 200,000 کسانو ګډون کړی وو او اوس مهال زموږ چمتووالی همدومره کسانو لپاره دی. موږ د امنیتي ځواکونو په مرسته کلک امنیتي تدابیر نیولی دي، هیڅ ستونزه نشته. والی ټولو ځواکونو ته، ملي پولیسو ته او ملي اردو او پاتې ټولو ته امر کړی چې ښه برخورد ولري او ښه چلند
وکړي او مردم رویه او اخلاق نیک او صمیمانه داشته باشي.
په عین وخت کې د مزار شریف شاریان هم د نوروز جشن د لمانځنې په خاطر له یادو آمدګیو څخه خوش بریشي او باور لري چې محلي دولت د نوروز د تجلیل لپاره کلک تدابیر نیولی دي او هیڅ امنیتي پیښه به رامنځته نشي. نوروز چې یو آریایي جشن دی، د لمانځنې پر مهال یې بلخیان او ورته راغلي میلمانه د ښار څخه د باندې صحرا ته وځي او ډول ډول تفریحي لوبې ترسره کوي. د بلخ یو اوسیدونکی یې پاړه وایي
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره در
فصل بهار چه در نوروز همه موسم او خواستن پوری که تر سرکیشی لومړی دا چې خلک تپو ته ځي او چیرته چشنوي د تفریح لپاره ورځي. یو وزلوبه او همدارنګه باید یادونه وکړم چې نه یوازې وزلوبه په مزار شریف شهر کې تر سره کیږي، په مختلفو ولسوالیو کې هم وزلوبه
مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
نوروز ته د چمتووالي په خاطر مو د مزار شریف د شهروالۍ ریاست ته سر ورښکاره کړ او هلته مې د یاد جشن د لمانځنې په اړه وپوښتل. د مزار شهروالۍ مرستیال حتی قلا و حفظده یې په اړه راته داسې وویل:
مثل سالهای گذشته چهار با لیسره ما آماده ساختیم به خاطر میمانات.
تیر کلونو په څیر څلور لیسې مو چمتو کړې او اوس مهال یې په فرش کولو کار روان دی. شهر مو پاک کړی، په هر برخه کې هڅه کوو چې شهریانو او میلمنو لپاره ښه او د پاموړ
خدمات در هم عرصه ها مو به شهروندان و میهمانای خود داشته باشه.
ل موجوده چمتووالی سره سره پر روان نوروز که به بلخ ته سباند 2000 میلمنو کور بوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب الله کوچی د خوست ببرک لتانی څخه لیکي: افغان حکومت باید سیاسي بندیان ژر تر ژره خوشی کړي. فضل محمد د کندهار څخه لیکي محمد اشرف غنی څخه غواړو چې کندهار د برق غم وخوري. دین محمد احمدی بیا له کندهار لیکي د حکومت او طالبانو ترمن چې د سولې د خبرو کومې هڅې روانې دي په کندهار کې خلک زیات هیله مند کړي دي. بشیر احمد له کونړ لیکي د ملي وحدت حکومت د کابینې نورغړي ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په دې خبرونه کې د سپورت نیوز پروګرام لرو او د کور کلی نیوز پروګرام هم خبرو. خو دوی بچي او دیش دقیقې د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د دیرشو برمتسویو کسانو د راخوشي کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور تنه ملکیان ټپیان سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ټاپي پروژې یوویشتمه غونډه په کابل کې جوړه سي. د مخدره موادو د جرایمو پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي په 1902 کال کې یې 212 قضیې ثبت کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر دوو کلیساو پر ورستي بریدونو خواشینی څرګنده کړې او دا یې غیر انساني تروریستي عمل بللی دی. پاکستان نن 12 مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیز ایستاسو د ډلهیز اعدام لومړی پیښه ده. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مستقیمه خبرې ونه کړې. نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. او ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا، چین او جاپان د بهرنۍ چارو وزیران به په دې اونۍ کې په خپلو کې سره وګوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې د رواني اونۍ د پنځشنبې په ورځ د ټاپي پروژې یوویشتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان په کوربتوب د هند، ترکمنستان او پاکستان د استازو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان له طریقه د ترکمنستان د ګازو د نلیکو تیرېدل هند او پاکستان ته د ټاپي پروژې په نامه یادیږي او په دې غونډه کې به د دې پروژې د چارو د عملي پیلېدو په اړه خبرې وشي. په افغانستان کې د ایسای ادارې چارواکي وایي چې په 1993 کال کې په هیواد کې شاوخوا 15% پانګونه کمه شوې ده. د دې ادارې ویان روحالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې وروستي سیاسي جنجالونه او اوږدمهاله ټاکنې د پانګونې د کموالي عمده لاملونه دي. نوموړي وویل چې په 1992 کال کې په افغانستان کې کورنیو او بهرنیو سوداګرو 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې وه چې دغه پانګونه په 1993 کال کې 450 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د بدخشان ولایت د کرنې چارواکي په دغه ولایت کې د 500 سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې رئیس محمد عالم عالمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې خونو ترڅنګ په دغه ولایت کې د ځنګلونو، باغونو او نورو سړو خونو د جوړولو فعالیتونه هم دوام لري. نوموړي وویل چې د دغه سړو خونو په جوړېدو سره به کروندګر وکولی شي چې خپل کرنیز محصولات خوندي کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زربکسنی گلداری 1515 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وروجو پورې خبري شي. بیا د ماشام لوو د سهار تر وروجو پورې آشنا راډیو په همدې څپو اوریدل شي. د روان خبرونه په پیل کې په پاکستان کې د اعدام شویو کسانو د شمیر په برخه کې تیر وتم. دقیق شمیره 12 ده. پاکستان تر هغه وروسته په دې هیواد کې دا کسان اعدام کړي دي چې د دې هیواد د کورونیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې له دې وروسته په اعدام محکوم شویو حقو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې هیواد ولسمشر نه دی بخښلی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې د دې هیواد په بیلابیل ایالتونو کې 12 نور کسان اعدام کړي چې په بیلابیلو قضیو کې ورته د مرګ سزا ورول شوی و. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد حکومت د سه شنبه په ورځ د پنجاب په بیلابیلو محبسونو کې لس او په سند ایالت کې لږ تر لږه دوه کسان اعدام کړي دي. د پاکستان حکومت دغه کسان تر هغې وروسته اعدام کړي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشت په لسمه نېټه اعلان وکړ چې له دې وروسته به په اعدام محکوم شو ټولو هغو کسانو دغه سزا تطبیقوي چې د دې هیواد ولسمشر نه دي بخلي. د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو پوځي خوندي د سخت دریځ وسلوالو له حملې وروسته چې د 134 ماشومانو په ګډون پکې 134 کسانو وژل شول، پاکستان د اعدام پر نه حملې کېدو بندیز لري کړ او یوازې دغو بندیانو اعدامول پیل کړل چې په تروریستي پېښو کې د لاس لرلو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په تیرو ورځو کې د پاکستان د ټولو ایالتونو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه وکړه چې تر دې وروسته د هغه بندیان پر دارو ځړوي چې په بېلابېلو قضیو کې ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. پاکستان په 2008 میلادي کال کې د پیپلز ګوند حکومت پر وخت دغه مهال ولسمشر آصف علي زرداری په دې هیواد کې د مرګ پر سزا بندیز لګولی و چې په نتیجه کې د تیر کال د دسمبر کې د پېښور پر خوندي د برید تر پېښو پورې کوم ملکي وګړی پر دار نه و زړول شوی. د پاکستان حکومت د پېښور پر خوندي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړ چې له مخې په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد عملیات چټک شوي او تر دې دمه پکې د پراخو لاسته راوړنو ادعا کوي. بل خوا په پاکستان کې د اعدام د سزا د عملي کېدو پلویان وایي چې دا د سخت دریځو لخوا د شخړو او د مخنیوي لپاره یوازینۍ مؤثره لاره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې هیواد کې د مختلفو جرمونو په تړاو په اعدام د محکومو شو شمېر لا 2000 زیات دی او ډېرو یې له ولسمشر څخه د بخښنې له حق څخه هم کار اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مرګ پر سزا لګېدلی بندیز لرې کول د تروریزم په ضد روانه جګړه کې مؤثر بولي، خو د دې هیواد د سیاسي چارو ځینې څارونکي بیا د دې تر څنګ په دغه جګړه کې پر ژمنتیا زور راوړي او وایي په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره باید د ښو او بدلو توپیر پرته د ټولو پر ضد عملیات وشي.
پاکستان نن 12 کسان په دار وځړول او وړاندې به په دې خبرونه کې واوري. دغه ژغونه وړاندې د کور کلی په ونیس پروګرام کې، خو په یوې خبرتیا پسې د سپورت ونیس پروګرام لرو او په هغه کې سپورتي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه به هم پکې واوري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ده لوبو لمیدانه
امیچه زد بلیزنگ ده بول دان ده گراند اوبر اکسترا کبر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې بعد افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو سرګندونې در تخبرې کړو چې وای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او همدارس د ورسره ملپلاوی نه به د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه پوښتنی وکړي. همدارس به د نوي کال د لمانځلو په هدف د فوټبال د پیل شوې لوبو په اړه هم درته یو مرکه خبره کوو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې تر برخه اخیستو وروسته کابل ته ورسید. افغان ټیم د 2015 کال په کرکټ نړیوال جام کې شپږ لوبي وکړي چې په ډیرو کې د نړیوالو پام ځان ته واړو. افغان ټیم که څه هم یوازې یو لوبه وګټله، خو د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ د نړیوال شورا قناعت حاصل کړی او په راتلونکي کې به هم افغان ټیم وکولی شي له تکړه ټیمونو سره د لوبو کولو چانس ترلاسه کړي. دادالله رحیمي وکړای شول د آبادان په نړیوالو لوبو کې ایرانۍ سکوهونکی مات کړي. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون د داورانو کمیټې مسؤول تمیم محمد اختری ازادي رادیو ته وویل دا لوبې د ایران په آبادان ښار کې د جمعې ورځې پیل شو چې افغان لوبغاړي په دویمه ورځ خپل ایرانۍ سیال مات کړ. په دغو سیالیو کې 14 افغان لوبغاړو برخه اخیستې او پر افغانستان سربیره د لیتوانیا، عراق، داغستان، ترکیه او ایران سکوهونکي هم پکې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د مارچ میاشت په 23 د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیکي سیالیو په مقدماتي لوبو کې ګډون وکړي. دغه فدراسیون د رسنیو څانګې مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیک د مقدماتي لوبو د ګډون په هدف اوس په ایران کې دی او خپل تمرینونه کوي. کاظمي زیاته کړه افغان ټیم اوس په شیراز ښار کې د افغان مهاجرینو د ټیم سره په تمرین بوخت دی او شپږ ورځې وروسته به تهران ته لاړ شي. د المپیک مقدماتي سیالیو کې چې ایران یې کوربه دی د 30 نه ډیر هیوادونو پکې برخه اخلي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د ایران، فلسطین، عربستان او نیپال ټیمونو سره میدان ته وځي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. راوښو د پروګرام لومړی مطلب ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2015 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبول شوی افغان لوبغاړو او ورسره مل پلاوی نه به پوښتنه کوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څه هم په نړیوال جام کې اوسنۍ پایله د قناعت وړ ده، خو په دې جام کې د هر یو شامل افغان پلاوی په اړه ځینې ملاحظات موجود دي. خو د کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس وایي افغان لوبغاړو ته د روزونکو پلاوی لخوا د لوبو سم پلان نه ورکړل شوی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی. په نړیوال جام کې د افغان ټیم لوبي د کرکټ بورډ د قناعت وړ دي، خو چې د ټولو شامل لوبغاړو او مل پلاوی نه به د ځینې مسایلو په اړه پوښتنه وسی. دغه بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغان لوبغاړو په ځینو لوبو کې وړتیاوي وښودې، خو هڅه به وسي چې د کمزورو برخو په اړه پوښتنه وسی او د اصلاح لپاره کار وسی.
د هر یو بیټسمین، باولر او تخنیکي خلک چې ورسره لاړ شوی دي، زمونږ مربي او زمونږ کوچ او زمونږ منیجمنت چې هلته ورسره لاړ شوی دي، ټولو یو یو ټکی یاد شوی د په اداره کې، او ان شاء الله د ټولو څخه به پوښتنه کیږي او د دې لپاره به یو ښه پلان چمتو کیږي او په هغه برخو باندې چې کار لازم دی چې باید وشي په هغې باندې به کار کیږي.
ښاغلی دانش په داسې حال کې د ټیم له ټولو شاملو لوبغاړو او پلاویو نه د کرکټ بورډ لخوا د پوښتنو خبره یادوي چې افغان ټیم په نړیوال جام کې له شپږو نه 15 لوبې وبایللې. که څه هم په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره د افغان ټیم لوبې او په تیره د نیوزیلند، سکاټلند او سریلانکا په وړاندې د افغان ټیم لوبې ټولو ته په زړه پورې تمامې سوې، خو لا هم په دغه ټیم ځینې انتقادونه موجود دي. افغان ټیم یوازې له سکاټلند لوبه وګټله او د سریلانکا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او بنگلاديش په وړاندې خپلې پاتې لوبې وبایللې. د کرکټ بورډ مخکینی عمومي رئیس وایي افغان لوبغاړو د دې له امله په نړیوال جام کې لوبې بایلو دي چې د روزونکو پلاوی سم پلان نه ورکړی. شهزاده مسعود هم سپارښتنه کوي چې د افغان ټیم له روزونکو نه باید د نړیوال جام په لوبو کې د ماتو د عواملو پوښتنه وسی.
د موږ اته کسان تقریبا بیټسمینان وو. دغه کسان چې کلونه کلونه په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده او دغه څه نړیوال لوبې لیدلې دي، دوی په کومه لوبه کې ښه پرفارمنس وکړي؟ زه په دې فکر کې یم چې اصلا یا دوی ته ښه پلان نه ورکړ شوی، یعنی دغه نیمګړتیا بیا هم زه درته وایم چې دا د کوچ نیمګړتیا وه. زه په لوبغاړو باندې دا پړه نه اچوم.
ښاغلی مسعود وایي افغان کرکټ بورډ ټیم په غوراوي کې هم لږ تېروتنه کړې او په کار ده چې په دې اړه غور وکړي. کرکټ بورډ بیا وایي چې د نړیوال جام لوبو لپاره په کافي اندازه دوی وخت نه درلود. د دغه بورډ رئیس ښاغلی دانش بیا د روزونکو لخوا د پلان د نشتوالي خبر ردوي او وایي چې افغان لوبغاړو د خپل نوي روزونکو لخوا د پلان له مخې کار کوو. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره خپل یو نیم میاشتنی سفر همدا اونۍ پای ته ورسوه. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام لوبي اوس وخت کوارټر فاینل ته رسیدلې، چې پکې به هند له بنگلاديش، استرالیا له پاکستان، جنوبي افریقا له سریلانکا او ویسټ انډیز له نیوزیلند سره ولوبیږي. اوس به هم راشه د پروګرام وروستي مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د نوي کال د یادښت په خاطر یو لړ لوبې پیل کړي دي. دا چې دا لوبې د څو ټیمونو ترمنځ دي او څومره ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون له یو مسؤل طاهر روفي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
مسابقه په ننګرهار ولایت کې د لیګ بارسر د نوروزی مناسبت په اړه باندې آغاز شو. دا د څلور ټیمونو ترمنځ چې د میدان ځلان د نړیوال د شاین اسمه چې خپل د پایتخت نمائندګي کوي، تیم غالبورس شمال نمائندګي او د سپین غربازان تیم چې میزبان او د شرق نمائندګي دوی په ګډون لري.
په دې مسابقو کې د ملي تیم استازي هم دلته اشتراک لري.
په دې مسابقو کې د ملي تیم څنګه غوړه لیگ ده، څنګه بهتره لیگ ده او ټول لوبغاړي بهترین لوبغاړي دي. د ملي تیم هم چې په څلور ورځې باندې ګډون لري او پښتون زمونږ د رادای سری چې کوم ځوانانو ملي تیم دا غوښته هم په دې ټیمونه کې شته.
دا مسابقه بیا څو ورځې لپاره به دوام وکړي.
دا مسابقه تر د تامینو په حساب باندې او د خپل مسابقو کې دوی ځل دا راشي د مسابقو څخه یو څه مخکې راشي مکمل ډول باندې په ټول له ورځې دوام لري. و اور وینور چې الله مسابقه دوام لري.
د دې مسابقه کوم هغه ټیم چې د مسابقه به وګټي هغه لپاره کوم امتیازات د فوټبال فدراسیون یا د لیگ لخوا کوم امتیازات تر نظر لاندې ده کنه؟
و اور امتیاز به ترين امتیاز ده چې د ټول افغانستان د ټول څخه یو چتر لاندې راځي. دوی سره مسابقه کې سره کېنی سره پاتې سره دوی خوري ګرځي یو لذت وړي د خپل د بهار راتلو په خاطر دا نوروزی مسابقه ده. دا یو غټ امتیاز دوی لپاره ده. هو بل دا چې دوی خپل آمادګي نور ټورنمنت لپاره نیسي او بل آمادګي چې د خیر دوی تلویزیون ساته باندې دوی اشکارګي ټول خلکو ته چې نقدي یا کوم جوایز ده دا د فدراسیون د خوانه او د لیگ برتر د خوانه د ټاپه نظر کې نیول شوی ده.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د دې غږونو په اوریدلو سره به رومرو د تاسو په ذهن کې هم شین پسرلی، شنه بوټي، نیالګي، پاکه ښکلې هوا، د اوبو او مرغان شور انځور شوی وي. خو اوریدونکو، نن د پسرلي په موسم کې د شنه بوټو او نیالګیو په خودلو غږیږو. په وروستیو ژبو کې تمثیل روان چمتو شوی له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدر من دوستانو، شین بوټی چاپیریال پاکوي، ښکلا وربخي، د انسان، حیوان، مرغان او خلاصه د ټولو ژوندې موجوداتو پر روغتیا ښې اغېزې کوي. د شنو بوټو پر ارزښت چې څومره هم خبرې وکړو کمی دي. لومړی د کرنې وزارت د طبي منابعو د تنظیم له عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده نورو چې دوی په تیرو 14 کلونو کې د نیالګیو او شنو بوټو د ښودلو په برخه کې څه کړي دي.
په اوسط ډول وزارت زراعت په کال کې د 1315 کال نه پر دی خو په اوسط ډول د 1.5 میلیون نهالګي نه شو تر 3 میلیون نهالګي پورې تولید لري. او دغه تولیدات چې د دوی توزیع کې خلق ته چې دانه هالګي د سرسبزی لپاره استعمال کی هر کال مطابق به او طرز عمل چې موږ لرو توزیع کوو خلق ته.
قاضی زاده د کرنې وزارت له 14 کلن کار نه خوښ وو، خو یو شمیر عام خلک بیا وایي چې په تیرو کلونو کې په ډیرو برخو کې په تیر بیا د کرنې له وزارت سره د ښه کار کړنې لپاره ډېر مرستې شوې، خو څومره چې لازم وو په غاند ذکر نه دی شوی. په دې اکله د دوه تنو خبرې اورو.
ازمانم جنرال محمد یوسف همت دلته په ملیارد هاو ډالر راغلل. په تیرو 14 کلونو کې به ډېر څه شي وي، ول ډېر په تاسو فایمه چې نه کارونه چې باید شي وي هتل 100% کارم نه دی شوی.
کارونه نی تاسې دې دانې نه نه راوډیو په دې نه اړو باندې دا کار مونږ خو دې باندې خوشاله کیږو چې دا موږ د زیسم د جوړ کی واغه کی او په دې باندې نه کی چې دا ماته دې دانې نه نه راوډیو کی خود دا واده خو ته خپل هینی فقط دا معاملې ټول دې ما په ګومان باندې د خپل هغه کوم د نمایشي دي.
د چاپیریال سرسبزی ته د پاملرنې په وجه خلکو د کرنې وزارت ملامت کړ. موږ له قاضی زاده سره د خلکو شکایتونه شریک کړل. هغه ویل
مهم داده چې هر روز موږ د خلکو تقاضا ډیریږي او داخله چې تقاضا ډیر وي او تقاضا راځي او د تقاضا د جواب ویلو لپاره موږ ته بودیجه ضرورت ده. تر اوسه پورې چې څه فعالیتونه چې سوي دي، کچیر تاسو د دیالس کلو بخوا تصویر او د اوسنی تصویر مقایسه یې وګورئ، بیا تاسو په پوښ چې څومره تغییرات راغلي ده، هم په سرسبزی په بخش هم په انکشاف په بخش کې. خبر داده چې زموږ د خلکو دیماند یا تقاضا ډیر وي او کار ډیر وکړي، د موضوع ته موږ باید صفر کړو چې ولا د اعتراضات ولا یاد انتقاد ډیر ده. انتقاد خدا انتقاد همیشه سازنده ده او مونږ د دل لپاره یو چې دغه انتقادات چې څه دغه په اساس مونږ ریسپانس یا خزاوا بر مودا په دې ټول موضوع کې لیمیټیشن د مالی لیمیټیشن د منابع بشری نه لیمیټیشن د ټول محدودیتونه چې دی باید دا هم وسنجو سی سی څنګه مونږ کوي چې مشترکاً دغه ټول منابع کار وچو او خیر ډول خدمات را
لقای زدن مختلی چای د دوی په کار کې ایس ډول نیمګړتیا نشته.
طبعا چې څوک کار کوي اشتباهات پکې موجود وي او چې څوک کار نه کوي اشتباهات نه وي. څه کار چې سوي ده باید دیگه همیشه باید ارزیابی وسی، هم مثبت بخش هم هم منفی بخش. در منفی بخش نه باید الهام وقتی سنگ کوایسی چی پاینده که خود کارو کی او سو کار چی سوی در تروسا پوری دا ممکن چی در دیالاز کلو پخوا یا تیر دو دوره یا دری دوره جنگونو پر وضعیت مقایسه و که دا کافی نوی خمو دا دقیق کار چی سوی در خود کار سوی در پا افغانستان که
د چاپیریال ساتنې اداره هم مسولیت لري چې د چاپیریال د پاکۍ او ښکلا لپاره شنه بوټي وروزي. خو د خلکو په وینا دوی هم د زړه له اخلاصه کار نه دی کړی. د یادې شوې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق هم د خپلو کارکوونکو نیمګړتیاوې نه مني.
د خلکو نظر ته زه احترام لرم، ولی د مسول په صفات باندې زله دې سره موافق نه یم. سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره پاتې راغلې ده.
مسول ادارو نغړی کړي نیالګي او شنه بوټي ندیږي. بلخوا کوم نیالګي چې کرل شوی هم دي ځینې بیرته وچ شوی. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
موږ خپل سیمې ته د ناجو ونې راوړې دي د ایران څخه، چې هغې د سیمې د اقلیم سره توافق ونه کړ، هغې وده ونه کړله او هغه وچې شولې.
پوښتنه نه وه کړې چې د خاورې سره مثلا سازش کوي که نه؟ په خپل سره کېښودل
نه، مخکې مو د چا سره مشوره نه وه کړې.
منګا یو ځل واخلو هغه مقصد وچسي به لار شو، مقصد به هم زمونږه غایتبار هم د سیو اندازې جوړ نه وی چې والا دا به و شيګه مقصد کوشش کوو چې د سیو زیت لار شو، خو ولی به هم منګا د غستون سره مخکی و نلګي زمونږ شيګه.
فرید چې د کابل په پروانسي کې نیالګي خرڅوي، د نیالګي او د وچېدلو پاک لمو اور نه پختلی دي. نوموړی وایي
داسې د قانون نه ده چې هغه شرکت نه لري کنه، به غیر د شرکت د سرک د سر ده. هغه پاکستاني مې راوړي، هر بلا راوړي په خلکو وهي، وای دا وطني ده. هغه دغه کار کوي اوس موږ ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي باره د 303 سر کې ریښې وچیږي، دا د کوز وس شته.
د لغمان اوسېدونکی متین بیا باد یا شمال د نیالګي او د وچېدلو لامل ګڼي.
دغه بې موسمه باد چې پیرې شي هغه ریښه نازکې نوې تر اوسه په سمه نه رسېدلی، هغه باد وهي وچیږي. بعضې چې تجربه لري په دې کې چې کله دوی اوبه ورکوي، دغه خپله د نیالګي بیرته درزونه جدیږي چې په دې کې هوا ننوځي، چې کله هوا ننوته بیا دغه خپله ریښه وچوي چې وچ شو هغه ثمره پاتې کېږي. مثال یو کور کې نیال غرسۍ خواکې او بلند منزل ته پغې کار وخت مر نه راځي، دا هم ډېر رول لري په نیال باندې.
د شنو بوټو او نیالګیو کې ښودل نه یوازې د نارینه وو، بلکې د ښځو مسؤلیت هم دی چې د خپلې سیمې د ښایست لپاره تر خپله وسه یو څه وکړي. د وردګو اوسېدونکې جمیله وایي چې د خپل خاوند سره یو ځای شنه بوټي او نیالګي ایښي دي.
نیالګي مې کېنولې د میوې د پوره همداسې چینولونه، دا شیان مې ډېر کېنولې، ډېر کور مې کړی. نور دا ونې د بونجونو د هر شو ونې مې کېنولې، ډېر زمات مې استله. خو یو ورځ ځای ورته جوړ کړې، جویه ورته جوړه کړې، بیا ایا غوبه کې بیا بونجون کې کېنوې.
کله چې د خپلې ویلې کې ترکاري کرې کنه، څومره حاصلات ترې اخلي؟
خو چې ښه کوله شي ډېر حاصل ترې اخلم، او چې کوله نه شي همداسې بې پروا پاتې شي حاصل نه کوم.
مثلا تر اوسه چې حاصلات اخیستی دي؟
بانجان میخواستی، غنم میخواستی، کچالو میخواستی، مرچک میخواستی، هر چه شای میچه رسم کرلی اخا میخواستی. تازه چه بوست دلوز خوری که ما تا دیر اقا پا در لگه دلی دیر و سلیر تکره دیر پا روم هم دیر پا سیده هم دیر پا روحت هم همزه همی اولاد همی کنی هر چه شای می بکر کی بو
سوم رمزه کاری کرلا؟
پینزه چیره با چالور چیره با درک مزه کن
چو کمک سرکاو؟ خوان خواندی تاسو یو فامیل په ګډه باندې خپل ځکه کارله بیا د اصلاتم خرڅولم کې اواز خوړلم،
خو چې ډیر خرڅولم چې د دې څونو بده ظلم کړه.
ښه، دا شین بوټی تا په نظر څومره مهم ده؟
ډیر مهم دی.
څه رقم
خرڅه ته مهم دی؟ ونه کنه وې زوی دې سیر کی په دار در تاخوري خخ کوري. هر بوټی، هر بوټی یو یو تور شین مدل ته ولې دوه رقم تور ته خوشاله شم؟ څه رخه زین نشنه شو ډیر هی و نشنی دی و ته په ونه د سلوس کاش کو مو ته چشم شي وړای برڅن تل به سات کنم.
اسد الله فروتان بیا له بهر ملک نه زینی هغه بوټی راوړي چې په خو دلته نه وو، هغه ل سمار نه ډیر خوخ کوي.
ګلان کړو د نورو هیوادونو نه هغه ګلان هغه بوټي چې دلته نشته په افغانستان کې. ما هڅه کړې ده چې دلته عام کو. مخکې مرپرست ګلونه نه وو، زیړ رنګ وو. ما چې راوړي دي شین سور برګ داسې رنګه رنګه ګلان دي.
ګل افتاب پرست یو
ته افتاب پرست مخکې زیړ وو، دلته په افغانستان کې زرغون رنګونه راوړي دي.
کوم جینا
اغه مو د هلند نه راوړی؟
راوړی سخت او آسانه.
آسانه په پکتونو کې راوړی دی، بیگ ته مې اچولې په سره مې وړل او دلته بیا ډیر فکیږي.
چیرته دې وکړل؟
په خوست کې.
او
ویلې کې مې وکړل، بیا دې ویلې نه دې باندې ما دې اګه تخمن زیات کو
مثلا هغه تخم کې څوک درنه وغوړي ورکولای شي
هغه ما ډیرو ته ورکړو اوس تقریبا په ټول خوست کې هغه ما تیت کړو خور کو
څه رقم ډیر ښایسته ښکاري
ډیر ښایسته ښکاري او زیاتره نور داسې نیالګي دي یا داسې بوټي دي چې هغه په افغانستان کې نشته اوس موږ غواړو چې هغه دلته میشت کړو له نیکه مرغه زموږ په هیواد کې زیاتره بوټي زیاتره نیالګي کیږي داسې دي چې که یو ځلې وشول هغه بیا کیږي تقریبا یو دوه ځلې اوبه په ورکولو باندې موږ کولای شو چې هغه ته وده ورکړو ما سره ډېر مخکې نه هم داسې فکر و چې زه باید داسې یوازې ګلان نه نیالګي وړه وړه نیالګي هغه بوټي چې په نورو هیوادونو کې دي هغه چاته مې ورکړي دي چې هغه یې مینه لري ورسره په کار داسې وي چې هر څوک چې نیالګي کوي یا ګلان کوي هغه په منظم شکل وکړي داسې نه چې ګډوډي وکړي لکه یو ګل دی سور ګل دی هغه په یو لاین کې وکړي بل ګل دی بیا بل رنګ لري کنه داسې ګلان باید سړی اول وپیژني بیا یې په هماغه طریقه باندې کوم ځای کې کوم رقم ګلان ښکلي ښکاري یا ښه راځي
رازی اوس به د کرنې وزارت د طبیعي منابعو د تنظیم عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده ته غوږ شو چې دوی د سږ کال لپاره څه پلان لري.
سږ کال لپاره مونږ تقریبا 3.4 میلیون اصلا نهال په ټول افغانستان کې تولیدات لرو او دغه نهالګي چې د مونږ خلکو ته بعد د خپل طرز عمل په اساس به توضیح وکړو. زموږ تقاضا هم داده چې ټول هغه نهادونه یا ادارات چې خورش نهال واخلي صرف نهال کې نهول یو موضوع ده او حفاظت بل په حفاظت کې ډیر وخت کوخه سرسبزی چه داده مون سره مرسته نداده دوی دخپل صحت سره مرسته ده که چیر دوی به خده اول داغه نهالگی چه توزی کیگی حفاظت مراقبت وکی دا به دوی صحت لپاره دیر گتوار دا در خلق و مسئولیت ده چه اغوی باید داغه نهالگی وسادی دا دیل پاره چه داغه نه سرسبزی چه ده اصلا داید ملی ثروت ده
درنو دوستانو اوس تمثيل جوړه اروپا تمثيل جوړه کې د کسانو پاک خبري شوی چې لخی خانونه د غول توان لوړ نه غوځي وړي
تاب زګری کم تاب رنگ د ماز دیګری کم زبدوم رمین درکم چی دنیا بشی حیران زبدوم رمین درکم چی دنیا بشی حیران
واه 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 خوشحال زیم سندری توایی
او خوری ولی چه شخ پروخی ولی در شره بگیلی که در ما خوششت جوالیم
او خوری کلا کلم زرد تنگ شی باسی اوی وزمزمه و گدزان سر اغم ده نپریدی مونگا
شکره
نو تو چیشت خوشحاله چه ما تویی چه خوشحاله زیم و سندری تویی
سریه ولی نوروزی رامی نوروزی
آه لکه چه بیاد فرمایشون آور کردی
وی تو کنده خومه ندور کردی
ده چی چه نوروزی
پرو سکالی مام دغسی اگلو سکالی بیا دغسی کردی تلیفون وکی ورته دا شیر اوڑا
تو اس تلیفون ورته کرده چه نوروزی را اوڑا
ولی نو چه پا بادو که خومه ندور کردی آی دیزم پسر که می تلیفون ورته کرده ایو
وام دا خود شکار ندی کردی چه تا تلیفون ورته کردی
او تو روز پوری ز خبر نیم
تا کلا جان خبروی
دغه مصرف چه نوروزی که کهی ورته پا دغه بلا ورز واده وکی
گوره خوری خواه ما بدوه تا څنګه ټلیفون ورته کو چې نوروز راوړه دا د لور د دوه کال کېږي نامزاد نه ست دوی نه چې نوروز او اختره او دا سره برابر کې ا دوا د پیسې څو سره ټولې
خورې په زور خو مې نه دا ور کړې خو نه به کاوله ولی نه دی اورېدلې وای چې ډول چې ډول وږي خو زور لري
دوه کیلو مایان او ما به درته راوړی وو
او سره یا تنا دی مایان او جلابیانو مې نه دی ورته ویلې دا وری مې خه د زړه ارمان باسم ورته ویلی مې دی چې د کوڅې د سر نه به ډولو سرنه یې تر کوره پورې ولی اوس ارمان لرم
په زوی دې اوس ارمان وباسه
کېنه خورې زوی لورې چا ایستلی دي
ښه چې چا نه دي ایستلی بیا د بعدې واده نه به د زوم ګریوان داسې نیسي خلک چې د ما قرض راوړه بیا به ما ته پې ځورېږي
څه درته وایي بیا به هغه وخت څه کوې رایوړه دا کومه خبره نه ده
داسې دا چې د کلي مې خوړلې ده سیال لرم شریک لرم زه به سبا څنګه خلکو ته ګورم
دغه رسم رواجونه چې زه له منځه یو نسم تین یو نسه دی یو نسه دا څوک له منځه وړي
د ما خو په واس کې نه ده که تاسې ټلیفون ورکوئ ور وی کوئ زه خو شرمېږم ما یارې یو څه ورته ویلې اوس بیا بل څه ورته وایم
خیر دی چې ته شرمېږې زه به ورته ټلیفون وکړم دا کار دیم پا ما نور چو بایی
او دی کارو تا تک جوڑی
ز خود خود جوڑیم ورتبو بایم چه اول خویس ما راوڑی چه راوڑی دوره کم راوڑی چه اگه یاد موشی
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است
یا خواه بایسی یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری